السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی، شپږ کسان یې وژلي او دوه تنه یې ژوندي نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د طالبانو ځواکونو تېره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نور حملو کې لاس درلود. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو، سکانو او هندوانو صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه او باید په اړه تحقیقات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړۍ کې نن له انګلند سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت په درې نیمو بجو پیل شوه، دا اوس روانه ده. په چا د انګلند لوبډلې وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. افغان لوبډلې تر اوسه په شپږ اشاریه درې اوورونو کې پنځه دیرش منډې کړي دي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي چې یو حضرت الله ځاځای او بلې رحمان الله ګربز دي. له دې مخکې نیوزیلند استرالیا ته د نه اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لوبې جزیات د خپرونې په دوام کې تاسو ته وړاندې کوو. د اوکراین د انرژۍ تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ییز چارواکي وایي په اودیسا، کیروو، وهرات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همداراز په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپور ورکړل شوی. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د پوځ لخوا د ایرانی ډرونونو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید یو سلو شپږ دیرش په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو بریدونه کوي. دا ډرونونه د هدف پر لور الوزي او چوي. ایران او روسیه دواړو دا تورونه رد کړي دي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. افغانستان د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د انګلند پر وړاندې لوبه کوي او دا لوبه اوس هم روانه ده.
نن افغان اتلان پر نړیوال سټیج لوبیږي. د دې لوبې له جریانه به زه صفی الله ستانکزی تاسو درانه اوریدونکي خبر کړم.
په نورو موضوعاتو کې، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشر په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړي دي.
د میدان وردګو، غزنی او پکتیکا اوسیدونکي له افغانانو سره د بشري مرستو په ویش کې د عدالت غوښتنه کوي.
دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقعا مستحق دي کار هم کوي، په دې سره به د هېواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې کریپټو کرنسی یا مجازي پیسې څه ته وایي او په افغانستان کې څوک کاروي.
دا صرف طالبان نه دي چې اجازه نه ورکړې، بلکې زیاتره هېوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې ده هغه ممنوع ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې به د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام هم واوري چې هغه هم د کرکټ نننۍ لوبې ته ځانګړی دی او تاندې څانګې اونیز پروګرام هم خپرو.
نردې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه او موضوعات لرو او له هغې ډلې دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر پر طالبانو د نړیوالو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې، خو اوس ورځو د نن ورځې مهمې او هیجنې پیښې ته چې هغه په نړیوال جام کې د کرکټ د شل اووریز په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لوبه ده له انګلند سره او دا لوبه د استرالیا په پرت ښار کې روانه ده. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، پچا انګلند وګټله او د افغانستان لوبډلې ته یې د بیټینګ بلنه ورکړه. د نورو جزئیاتو لپاره صفی الله ستانکزی راسره دی په سټوډیو کې او په دې اړه معلومات راکوي. ستانکزی صاحب، لکه چې لا دمخه زمونږ دوه لوبغاړي سوځېدلې دي.
بلې، همداسې د افغانستان دوه پیلیز یا اوپنر دواړه حضرت الله زازی او رحمان الله ګربز د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو یا بالرانو لخوا سوځېدلې دي. البته د افغانستان اوسني دوه لوبغاړي چې په کریز یا په میدان کې دي، هغه عثمان غنی او ابراهیم زدران دی. ابراهیم زدران تر دې دمه ښه ځلېدلې، اتلس نمرې کړي دي، اتلس منډې کړي دي، په اتلسو بالونو باندې دوه څلوریزي وهلي او یوه شپږیزه یې وهلې ده. خو د افغانستان لپاره لکه څنګه چې ویل کېدل، د انګلستان تیزو بالرانو سره خوږی جوړ کړ، همغه باندې چې ډېر حساب کې د مارک وود هغه د افغانستان اوپنر بیټسمن رحمان الله ګربز آوټ کړ، او تر هغه راوروسته بن سټوکس چې د انګلستان یو تخنیکي او تکړه میډیم بالر دی، هغه حضرت الله زازی آوټ کړ. دمګړی د افغانستان ټیم دوه څلوېښت منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي لاسه ورکړي او اوم اتم اوور په خلاصېدو دی، یعنی 1.5 بال شوي دي چې له دې وروسته به نه هم اوور شروع کیږي. د همدغسې افغان ټیم روان وي، پروډکشن دا دی یا احتمال دا دی چې شاوخوا 140-142 نمرې به جوړوي، مګر دې ته په کتو چې په وروستیو اوورونو کې بیا لوبغاړي تیز چلیږي نو ممکن دغه تارګیټ لږ پورته لاړ شي، خو شرط دا دی چې د افغانستان وکټې یا لوبغاړي ژر ژر ونه سوځېږي.
بله، مننه. او فکر کوي چې د ګربز او د ځاځي سوځېدل به لویه ضایع وي او که مونږ نور ښه بیټسمنان هم لرو؟
په شلاورونو کې مهمه دا ده چې لوبغاړی لوبه وکړي، که لوبه ونه کړي یا ونه چلیږي نو پاتې کېدل یې په کریز باندې مهمه نه دي، ځکه چې بالونه 120 باله دي. که یو څوک راځي په لسو بالونو باندې دوه نمرې جوړوي نو دغه آوټ کېدل فکر کوم د ټیم لپاره ډېره غټه ضایع نه ده. همداسې حضرت الله زازی په 1100 بالونو باندې ومنډې وکړي چې دا د نه یوازې چې ځان وسوځېده بلکې بالونه یې هم ډېر ضایع کړل، او سټرایک ریټ چې ورته وایي هغه 140 باندې وي، ډیر کارکردګي نن خنه و. نو تر هغه راورسته چې کوم لوبغاړي راغلي هغه د اوس لپاره د اقل خچ لیګي ابراهیم زدران خده او عثمان غنی هم سره شته. عثمان غنی باید وایم چې هغه تیز لوبه کوي، چټک بیټسمن دی، او ابراهیم زدران بیا لکس ورو دی، یعنی وکټه ساتي. که دوی دواړه سره دوام وکړي ممکن د افغانستان ټارګټ لکس نور هم خوشي. تر دې وروسته بیا نجیب الله زدران راځي، خپل کپتان محمد نبی راځي، او بیا عظمت الله عمرزی راځي، چې دغه تر عظمت عمرزی پورې د افغانستان په بیټسمنانو یا توپونکو باندې حساب کېدای شي. خو تر هغه وروسته چې بیا راشد خان راځي، او بیا فضل حق راځي، او پمداسي مجیب راځي، هغه نو بالران دي، هغوی که څه برابر شو وهي او کنه لغوی نه ډیره تمه نه کیږي. مګر دغه دوه لوبغاړي چې اوس ولاړ دي، ابراهیم زدران او عثمان غنی، دوی باید په وکټه باندې پاتې شي چې د افغانستان لپاره ښه ټارګټ جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه صفی الله ستانکزی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د افغانستان لوبډله د شیبه له انګلند سره لوبه کوي. د شیبه چې زه خبرې کوم په 8.2 اوورونو کې د افغانستان لوبډلې 40 منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د ازادۍ راډیو پر روانو خبرونو کې بیا هم په دې اړه تاسو ته نور جزئیات درکوو.
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فایق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستیو حملو او پر هزارګانو سکانو، هندوانو او صوفیانو وروستیو بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د ښاغلي فایق د څرګندونو نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی، خو د افغانانو د مدني، بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. ښاغلی فایق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. فایق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سر نیونو، شکنجه او وژنو تورن کړل او زیاته کړه. معتبر راپورونه شته چې د یو خاص قوم خلک بېله محاکمې د جنگي اسیرانو په توګه وژل کیږي او یا هم په زور کډه کولو ته مجبوریږي.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومي کړې دي. افغان نجونې او ښځې په سیستماتیک ډول له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو حذفېږي. له یو کال زیات وخت وشو چې د نجونو ثانوي ښوونځي تړل شوي. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو زورول د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند اغېزمن کړی. په زور د حجاب اغوستو او د محرم لرلو په څیر امرونو د هغوی د سفر او نورو ازادیو مخنیوی کړی او د محدودیتونو دا نوملړ ډېر اوږد دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي په کاچ خونیز مرکز او په هزارګانو هدفمندو بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل دا د ول بریدونو خې چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ډول سرګندونی د دوی پر ضد پروپاګند بولی. خغلی مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه ځینې هغه شریر کړي چې باندې دي پروپاګند جوړي او یو نو د امارت په ضد باندې تبلیغاتي کمپاین چلی وخت نه لري مګر دوه.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا د ملګرو ملتونو سازمان لغړو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خلکو امنیت وساتي. نصیر احمد فایق داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنونکی بولي چې وړ مورز د بشري حقونو څار سازمان یو راپور کې روښانه کړه هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وي ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی. ترڅنګي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پنځشنبه په ورځ لټولو خکیلو لوري وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بنټ ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو بد وضعیت او بشري بحران دوام لري او پر وړاندې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده.
په راپور کې مو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د سرپرست سرګندونو جزئیات واوریدل. نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د بشري حقونو درناوی وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور مطالب د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو د ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوالې مؤسسې د افغانستان کې خلک مفت خواره نه اموخته کوي. دوی وایي دا مؤسسې د خلکو ته مرستې، بشري مرستې د کار په بدل کې ورکړي، نه دا چې د مرستو غوټې د دوی کورونو ته ورسوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی کې د یوې خیریه موسسې د دفتر مخې ته په سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د مرستې ترلاسه کولو په مخه سره راټول شوي. دغه کسان شکایت کوي چې دغه مرستې بې وزله او مستحق کسانو ته نه، بلکې د خیشۍ او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې نړیوالې موسسې دي په افغانستان کې دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ور وویشي. دوی وایي که موسسې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ور نه کړي، همداسې به دغه مرستې مفتې د خیشۍ او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. نصرالدین د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که د کار په بدل کې خلکو ته مرستې ورکول سي، هر اړخیزې ګټې به ولري.
د غمرست شي د مسوله خو خلکو ته دلته ورکول کیږي مفتی ورکی خلګي ډیر مفت خورګي مخته کړی دی او هغه اصلي حقدارانو ته نه رسیږي نو په نظر دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي ځکه هغه څوک چې واقعي مستحق دی او اقتصادي وضعیت خراب ده غوی کارم کوي په دې سره به یو د هیواد په آبادۍ کې برخه اخیستی او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلی
نه یوازې د غزنی بلکې د غزنی د څنګلوري ولایت پکتیکا ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دغه خبره کوي دوی په دې باور دي چې یو خو به خلک له مفتخورۍ څخه راوګرځي بله دا چې حق به حقدار ته ورسېږي زاهد کټوازی د دغه ولایت مرکز شرنی اوسېدونکی دی
د ټولو خلکو دا غوښتنه ده چې دا مرستې باید په د کار بدله کې خلکو ته ورکړل شي یو خو به د وطن په آبادۍ کې یو څه کار سوی او بل به هغو خلکو هغه ځان ته کومه ناپاکسي پیدا کوي یا دا مرسته چې کوم په ښه ډول ترلاسه کوي نو دا به ورته حلاله وي او دغسې اوس فلحال دغسې مرستې ورکول کېږي بغیر له کاله نو دغو کې ډېر فساد ده ډېر مشکلات دي کې اقدار ته نه رسېږي
ډیری کسان په دې باور دي چې که دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې وویشل سي په افغانستان کې د پرمختګ او بیا رغونې لامل جوړیږي د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی همایون بهادوري وایي موږ وینو چې دلته مرستې ویشل کیږي خو ډیری وخت حق حقدار ته نه رسیږي که دغه مرستې د کار په بدل کې سي ډیری ځوانان به په کار بوخت او نورو هیوادونو ته له تللو به راوګرځي نوموړی وایي نړیوالې موسسې دلته د کار په بدل کې ډول ډول پروګرامونه پر لار اچولی سي
کومې مرستې چې نړیوال لخوا دلته خلکو ته ورکول کیږي او د موسساتو په مرسته ویشل کیږي په هغه که اړ کسان دي یا تر اړو نه رسېږي نور یې اخلي دا که د کار په بدله کې ورکړل شي دا به ډېره ښه خبره شي یو خو به وطن ته کار شوی بل به هغه مستحق خلک وپېژندل شي ځکه که یو څوک رښتیا هم مجبوره وي هغه کار کولی شي هغه بیا کار کوي
دا نور افغانستان تر څنګ په غزنی میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې هم ډیری میرمنې د کورونو سرپرستی پر غاړه لري خو د دغه ځای ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي دغه ښځو ته دې هم د مرستې پر ځای کاري زمینه برابره سي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نړیوالو خیریه موسسو او یا د طالبانو حکومت چارواکو نظر راواخلو خو له ډیرو هڅو کولو سره بیا هم په ځواب موندلو ونتوانېدو
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه یو بل راپور هم تفصیلي راپور لرو خو له هغه مخکې نړیوال مسایل اوکراینی ځواکونو په جنوبي سیمه خرسون کې چې په غیر قانوني ډول روسیه اشغال کړي د روسیې پوځ پر سنګرونو د توغندیو ډزې کړي اوکراین ظاهراً پر خرسون د بشپړې حملې د چمتووالي په ترڅ کې د دنیپرو سیند پر غاړه د مسکو اکمالاتي لارې په نښه کړي دي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دفتر وایي اته اتیا استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 1515 استوګنځي په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص سوي دي د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي د زلینسکي د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي د اوکراین پوځ دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه ښه وړتیا ښوولې ده اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوي دي د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قوماندې ویاندې ناتالیا هیومنیوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل په نښه کړی دی د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرز بندیز پر مهال سوي او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرز بندیز د ملکي مرژوبلې د مخنیوي لپاره نافذ کړی دی ناتالیا د اوکراین تلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او استوګنځیو حملې نه کوي د اوکراین حملې د دې سبب سوي چې انتونیفسکی پل له کارول ویژي او روسی چارواکي مجبور سي چې د اکمالاتو او د ملکانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کشتیو لارې او موقتی پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وایي هدف دا و چې د دواړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساري اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ډیجیټل یا کریپټو کرنسی یا د ځنګړي کوډ لرونکو مجازي پیسې د پیسو هغه ډول دی چې په دې ورسېو کې د نړۍ په لویو صنعتي هیوادونو کې د پخوا پر طلب بازار تود شوی. په دې ورسېو کې په افغانستان کې یو شمیر ځوانانو هم دغه پیسې کارولې، خو له تیر یو کال راهیسې د دې پیسو نه ګټه نه اخیستل کیږي که کیږي. په اصل کې دا څه ډول پیسې دي، څوک یې کارولی شي، او آیا دا ډیجیټلي پیسې فزیکي بڼه موندلی شي؟ آیا د دې امکان شته چې په دې کوډ لرونکو پیسو راکړه ورکړه وشي او کنه؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دغو پوښتنو ته ځواب پیدا کړو.
دا 2021 کال د اګست 15 میرا په دې خوا لکه چې طالبان پر کابل بیا واکمن شول، امریکا د افغانستان پیسې د اروپا او د امریکا په فدرال بانکونو کې کنګل کړي. دا پیسې د افغانستان د پانګي سیستم پښتوانه ګڼل کېده. دا بانکونو پر وړاندې د خلکو کتارونه جوړ شول، د صرافیو اوتومات ماشینونه له کاره ولویدل، او د منیګرام له لارې بهر ته د پیسو لیږدول ستونزمن شول. سوداګري په ټپه ودرېده او سوداګرو هڅه کوله خپل پانګه له افغانستانه بهر کړي. خو په افغانستان کې له دې لوی تحول وړاندې زیاتره ځوانانو د ډیجیټلي پیسو یا ځانګړو کوډ لرونکو مجازي پیسو کارولو ته مخه کړې وه. که څه هم اوس مهال طالبانو په رسمي ډول د دې پیسو کارول منی کړي دي، خو د جمهوریت له سقوط وروسته د دې پیسو کارونه ډېره شوې ده. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې په راپور کې نوم واخیستل شي راته وویل، طالبانو په تیرو څو ورځو کې په هرات کې د ډیجیټلي پیسو د راکړې ورکړې او بازار د دې لپاره وتړه چې ویل یې دا د قمار یو ډول دی او قمار په اسلام کې حرام دی.
چند وخت پیش هم در ولایت هرات
څو مود وړاندې طالبانو په هرات کې د صرافۍ هغه بازار وتړل چې ډیجیټلی پیسې پکې تبادله کیدلې، او هغه دوکانونه هم وتړل چې دا کاروبار کوي. د طالبانو دلیل دا و چې دا راکړه ورکړه یو ډول قمار دی او قمار حرام دی. همدارنګه د افغانستان بانک هم په دې اړه کوم تضمین نه ورکوي چې کله چا څخه دا پیسې کوم هکر پټ کړي.
ولی چینواری بیا په کابل کې د زنګړو کود لرونکو پیسو د راکړې ورکړې کاروبار کوي. غوای د یاوازې طالب حکومت نه دی چې د دې پیسو پر راکړې ورکړې بندیز لګولای دی، بلکې په نړۍ کې ډیر داسې هیوادونه شته چې د بانکي سیستم د ثبات لپاره د دې پیسو کارولو ته اجازه نه ورکوي.
طالبان د ډیجیټل کرنسی اجازه نه ورکړې، او دا صرف طالبان نه دي چې اجازه نه ورکړي، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې دا هغه ممنوع ده. هغه ځکه ممنوع ده چې هغه د هغې هیواد بانکي سیستم پاینده کې فلج کولی شي. اوس که څوک په کریپټو کرنسی کې انویسټمنټ وکړي، ډیری خلک ټول د بانک اکاونټونه خپلې پیسې راوباسي، هغه په ډیجیټل کرنسی کې ځان سره والیټ کې سیف کوي، نو نه ورته څه مشکل شته دی، نه ورته څه خطر شته دی. او هر وخت چې هر کله او هر څومره روپۍ وواړي، خپلې د دنیا هر ګوټ نه راوباسلی شي. نو طالبان ځکه د دې خلاف دي چې کدا داسې چرته وشي، په آینده کې به بانکي سیستمونو ته غټ خطر دی، او که بانکي سیستم په آینده کې فلج شي، نو دا د یوې سیمې د اقتصادي بحران لامل ګرځي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کریپټو کرنسی په نوم ډیجیټلي یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې څه ډول یو پیسې دي؟ په 2008 میلادي کال کې نړۍ د یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ شوه، او تر ډیره لوی شرکتونه چې په نړیواله کچه کاروبارونه کول ورسره تاوانیان شول. په همدې کال کې یو جاپانی اصل امریکایي د ساتوشوی ناکاموتو په مستعار نوم چې تر اوسه یې هویت روښانه نه دی د بلاک سنت او کریپټو کرنسی نظریه وړاندې کړه. بلاک سنت د انټرنیټ غیر متمرکز ډول دی چې کمپیوټرونه یې له سرورونو سره وصل نه دي او د حکومتونو لخوا پرې څار نشي کېدلی. په دې سیستم کې نوړی د کاروونکي یا یوزر لخوا اکاونټ جوړیږي. دغه اکاونټ د بانکي حساب نه پیسې اضافه کیږي او وروسته تاسو کولی شئ چې په دې پیسو بټکوین چې د دې ځانګړي کود لرونکي پیسو تر ټولو مشهور ډول دی واخلی او راکړه ورکړه پرې وکړئ. د دې سیستم د پیسو ځانګړنه دا ده چې یوازې د پیسو ارزښت په ځانګړو کوډونو کې لیږدول کیږي او د نورو ټولو بانکي سیستمونو پرتله ډیر خوندیتوب او چټکتیا لري. ستوری خان په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړې یو مرکز لري. هغه وایي د دې سیستم تر ټولو لویه ځانګړنه دا ده چې پیسې پکې د کوډونو په ډول دي.
کرنسی چې دا د کریپټوګرافي په شکل کې یعنی د کوډونو په شکل کې تولیدیږي. هر کرنسی چې دا د کریپټو کرنسی دا د 15 نواخل تر 350 پورې حدودو کې د الفاظو او شمیرو باندې مشتمل یو کوډ لري. دغه کوډ چې دی دا په اتوماتیک ډول باندې د سیستم په استفادې سره جنریټ کیږي یا تولیدیږي او کله چې موږ یو بل ته اداینه کوو یا ترانزیکشن کوو اصلا موږ دغه کوډونه لیږو.
ولی چینواره چې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو کاروبار کوي وایي د دې کوډونو ارزښت په دې کې دی چې تاسو کولی شئ هر ډول راکړه ورکړه پرې وکړئ.
دا چې دی ډیجیټل پیسې دي که داس یو وایم چې موبایل ته چې څوک بیلنس لګي کریډیټ کنه هغه باندې موږ تاسو کولای شو چې هر څوک څوک په انټرنیټ فعالې څوک په بل اس ایم اس پیکج فعالې څوک په وایس پیکج فعالې نو همدغه سیدام یو ډیجیټل کرنسی ده چې خپل اکاونټ ته دی لیګل کیږي او اکاونټ ته چې ولېګل ته کولای شي په غی باندې څوک کې راکړه ورکړه پکې هم ستاسو ک غی باندې ته کوم هوټل بوک کې خو از ا پیمنٹ میتھڈ دا استعمالي په ټوله نړۍ کې.
سره لدی چې په دې سیستم کې پیسې د ځانګړو کوډونو په مرسته لیکدول کیږي خو په کابل کې د نوې ټکنالوژي د زده کړو مرکز مشر ستوری خان راتول د دې پیسو څخه د کار اخیستلو په وخت کې په ډیر احتیاط وشي ترڅو د جالکاری ښکار نشي.
احتیاط زکه ډیر پکار دی که اکثر خلک چې د دې سیستمونو سره بلد نه وي یا مطالعه پکې نه لري هغه باید پرته له دغه معتبرو کرنسیانو لکه بیټکوین، ایتریم، ریپل مثلا، لایت کوین دغه کرنسیانو یو شپږته کرنسیانی دي چې دا ډاډمنې دي. نور کرنسیانو سره باید احتیاط وشي ځکه چې اکثر بازار دی په دې کې جالکاران هم شته دي او هغوی له موقع نه په استفادې سره ممکن موږ سره چلو.
دا کریپټو کرنسی کارون کی وای د دې پیسو کارول ځان ته خپل تخنیک لري. باید ټول سیستمونه یې زده کړی څو وکولای شي لدې لارې راکړه ورکړه وکړي. خو په دې کوډونو سوداګري څومره ګټه او تاوان لري او کوم عوامل د دې سبب کیږي چې بازار کې د دې کوډونو بیا پورته او ښکته شي؟ فواد نوري چې کلونه کیږي د پیسې کاروي په دې اړه یې راته وویل.
موارد مختلف
بلا بل موارد د کریپټو د بای په کته پورته کېدو پورې اړه لري لکه هغه کسان چې ډیر مشهور دي یا په اصطلاح هغه چې سلبریټی دي ک د دې پیسو یو وړوکی اعلان هم تیر کړي د دې پیسو ارزښت پورته ځي. خو کله کله داسې کیږي چې ځینې بانکونه د سود نرخ لوړ کړي یا دا چې ځینې هیوادونه د کریپټو د بندېدو اعلان کوي یا لکه ایران کې چې کومې مظاهرې روانې دي یا د اوکراین جګړه د هم د کریپټو پر ارزښت ډیر اغیز کوي او قیمت یې ښکته کوي.
د ډیجیټلی پیسو کارون کی وای د ډیجیټلی یا ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د ودینه دولتونه او بانکونه په ویر کې دي. دا چې ولې د پښتنه راته ستوری خان داسې جواب کړه.
ډیر وخت په کتو سره د راکړې ورکړې یا پیمنٹ سیستمونه چې دي دا بدل شي دي او بیا هم بدلیږي. کچېره دولتونه دې ته پاملرنه ونه کی نو ممکن ځنې ستونزې را ولاړې کی چې هغه یو دادا خلک له بانکونو ستړي دي ځکه یو خو بانکونه خوندې نه دي بل بانکونه چې دي هغه د دریمګړي په صفات باندې دلته خپل فعالیت تر سره کوي او د خلکو هغه اختیار د خلکو د پیسو دوی په لاس کې نیولې دی او په دې سیستمونو کې د هر چا سره د خپل پیسو اختیار په خپل لاس کې دی.
دغه ډیجیټلی یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې اوس مهال تر ډیره د پرمختللو هیوادونو د وګړو لخوا کارول کیږي او دوی د دې ارزښت لرونکو کوډونو په مرسته کولای شي چې په بیلابیلو بازارونو کې پانګه چونه وکړي. دا سفر پر مهال هوټل بوکړي، لوی او وړی شاپینګ مالونو کې پرې سودا واخلي او په ډیره چټکتیا سره لیو ځای څخه بل ځای ته ولیکدوي.
د ډیجیټل یا کریپټو کرنسی یا د ځانګړي کوډ لرونکو مجازي پیسو په اړه تفصیلي راپور مو اوریده. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د قدر منوریدونکو د شیبه خبرونه وړاندې کوو، خو په یاد وساتئ چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د کرکټ د روانې لوبې په اړه ځانګړې خبرونه هم لرو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی، شپږ کسان وژلي او دوه تنه ژوندې نیولې دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو تیر شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز، د کابل په وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي. ناصر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو او هندوانو صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د شل اووریز جام په لړۍ کې نن له انګلند سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت په درې نیمو بجو پیل شوه او د استرالیا په پرت ښار کې د شیبه روانه ده. پچا د انګلند لوبډلې وګټله او د بالینګ پریکړه وکړه. افغان لوبډلې تر اوسه په 13.2 اوورونو کې 9 اویا منډې کړي. درې لوبغاړي سوځیدلي چې رحمان الله ګوربز، حضرت الله ځاځای او ابراهیم ځدران دي. د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې له دې مخکې نیوزیلند استرالیا ته د 9 اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اوکراین د انرژي تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ایز چارواکي وایي په اودسا، کیرو، ووهورات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همداراز په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندري یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د پوځ لخوا د ایرانی ډرونونو د کارولو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید یو سلو شپږ دیرش په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو حملې کوي. دا ډرونونه د هدف پر لورې الوزي او چوي. ایران او روسیې دواړو دا تورونه رد کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډیر کړي او یا د هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډیره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانانو هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له پوهنتونونو فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه ځوند زده کولو پرته اوسنۍ ځوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول د کو دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه و فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه و فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه ل لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه پاره برخه کې دی کارافرینی یا دی کار در رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي، اما دنده ده، یعنی تا د ځوان تر پایه پورې نسی کولای چې ډیر دی هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر سوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا وا د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم، ستړي مشه د لوبو له میدانه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. نننی پروګرام مو ځانګړی دی، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ نننۍ نړیوالې لوبې ته. افغانستان او انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په دویمه لوبه کې چې د دولسو غوره ټیمونو دویمه لوبه ده، نن د استرالیا په پیرت ښار کې سره مخ شوي دي. افغانستان تر دې دمه 95 منډی کړی دی، د افغانستان 95 لوبغاړي سوزیدلی، البته 14 اوور خلاص شوی دی، د افغانستان منډی 90 ته دمګړی رسیدلی دی. په همدې اړه باندې به د کرکټ له یو کارپو او د کرکټ د کتاب لومړني افغان لیکوال طاهر ځلان سره خبرې وکړو، د هغوی تبصره به هم تاسو ته خبره کړو، تر څنګ به د کرکټ د روانې لوبې وروستي جزئیات هم تاسو سره شریکوو. ځلان صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. نننۍ لوبه تر دې دمه څنګه ارزوي؟
ستانګ دې سلامونه تاسو او محترم اوریدونکو ته. لوبه خو اول 15 ور لګ سلو دا غیر قبل زمونږ اوس سکور کارت چې ده 90 تر رسیدلې ده، په شپږ سم ور کې زه فکر کوم باید دا کم از کم یو سولوشن وي. خو تمه دا ده چې دا رنځونه به په دې وروستۍ درې څلور اورو کې پورته شي.
فکر کوي چې وروستۍ لوبغاړي اوس عظمت الله عمرزی او عثمان غنی په کریز باندې دی، عثمان غنی تیار ولاړ دی او عظمت الله هم راغلی دی چې اولینه څلوریزه یې خپله وواله. فکر کوي دوی کولی شي چې پاتې شي او ښکې لوبې وکړي، د افغانستان لپاره ښه لوبه وکړي. څنګه
دا په مسلسل توګه د یو څلو وغاړي چې هر ورځ هغه خپل ورتیا ښکارا کوي، مونږ ګورو مثلا عثمان په کوم وخت کې رئیسټل دی، خو دا دی ولاړ دی، سکور کوي، وکټم ساتي، نو د دې نه ډیره هیلی سره لرلې شي. او و به ګورو چې عمر زه صاحب څه کوي.
بله، د افغانستان لوبغاړي تر ډیره پورې د فاست بولینګ په وړاندې لږ څه ثابت نشول، البته مارک وود چې د انګلستان لوبغاړی دی هغه کڅام چې جوبل یعنی ډیر په اصلي حالت کې نو مګر بیا هم د افغانستان دوه لوبغاړي وسوځول په څلورو ورونو کې دروشت منډي ورکړلې مګر عادل رشید چې ورو بالر دی هغه بیا څنګه څه د افغانستان لوبغاړو ته منډي ورکړې دي تقریبا څلور مورم په خلاصې دوه او دوه درش منډي تر دې دم پوري ورکړې دي یعنی د تیزو بالرانو په وړاندې افغانستان ښه ثابت نشو تاسو وایئ پکې
دقیقا اصلا زمو د افغانستان د لوبغاړو یو مشکل دا دی چې دوی د غټ شوتونو وهی دې ته خوشحالیږي او موږ هم ورته خوشحالیږو مینوالي موږ هیڅ په افغانستان کې یو تیز پیچ نه لرو زمونږ غټ مشکل دغه دی چې موږ هیڅ تیز پیچ نه لرو تر څو زمونږ لوبغاړي هلته زده کړي چې مثلا که یو بومس راځي څه رقم ته هغه ولوبه او څه رقم ته د یو تیز بالر په وړاندې موږ ودرېږو زمنګ دا غټ مشکل دی او دا نن موږ ولیدل کم لومړی پنځه ورونو کې چې سره کم ته بالینګ کې دا او دا غوی پوړان زمنګ ډیر خلو بغاړي سره کم ته ولاړو سره کم ته عجیزو زه فکر کوم یو ځینې علت دا دی چې موږ په افغانستان کې تیز پیچونه نه لرو دا غیر کبل دا مشکل موږ لرو چې دغه سي مشکل سره مخ کیږو
بلې باید وای چې د انګلستان د کرکټ د کوم لوبغاړي چې د مارک وود او کریس ووکس سم کارن د نړۍ په کچه باندې د تیزو بالرانو دی ممکن مارک وود ویل کیږي چې دا بنو د همدغه تورنمنت تر ټولو هغه چټک بالرم بل اخر د وی زکه چې تر 1.45 سنند افغانستان په وړاندې د بالینګ کړی دی سپیډ او هر بال د 1.45 نه پورته وو د تاسو خبرو ته برته براګرزم البته اوریدونکو ته به مو وایو چې کولای شي د ازادي رادیو واتس اپ ته زنګ راووي 00 21 14 45 01 00 24 01 00 په موږ باندې مخته زنګ راول شي 40 فکر کوم چې په واتس اپ کې ده کولای شي په واتس اپ زنګ راووي چې مصرف مو هم کارم راشي او ک نن لوبه ګورینو نن لوبه تر دې دمه څنګه روانه ده ک څه اوریدونکو ویل خپل تخنیکی هم کار نه به وغواړو چې لمک سره روخ کی البته ټلیفون هم راته کولای شي زلان سه د افغانستان د کرکټ دغه اوسنۍ ټیم څنګه ارزوي دا کوم جوړښت باندې چې نن کته شول میدان ته څنګه ټیمو دغه
زنی خو نکاتم پکشته خو زنی داسې مثلا سلیکشن د چې سړی کولې چې دغه پاړه خبري وکي زه فکر کوم د نتیجې نه روسته بیا ډیر ښه قضاوت کیدلې شي چې مثلا کم لوبغاړي څومره او دا اوس عثمان غنی چې په کوم پوزیشن کې دا اوس ولاړ دی کدا زه فکر کوم اول و تر دې به اوسنۍ حالت ډیر ښه خو هغه په کوم پوزیشن کې رئیستل دی سید هغه خپل ورتیا خلکو ته خی هغه لوبکۍ خو تر څو پوري نو زنی منو کات شته ده ز نو غواړم چې نمونه واخر سره زکه لو بروانه ده او کرکټ د سره د بالونو گیم ده د بالونو لو بد ده هي او ور کوم هغه لو
بله اوس اوسنۍ کوم رن ریټ چې دی یعنی په هر اوور کې د افغانستان د منډو سات شپږ منډي او درويشت درجه دي یعنی شپږ نیمه منډي تقریبا حسابيږي او دا که خشینو د افغانستان هغه ورسته ټارګټ به مور سره جګ زی خو کم داسې روان وي نو د وړاندوینې لمخې 1.4 دیش به افغانستان ممکن جوړی کی پم دغه ننني میدان کې اوس اوریدونکو لرو د دوی نظر به واخلو بیا به برتر راشو زلان سپته مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ زموږه کورې راته وای چې کوم ځای مزنګ والے لوب وګوري که څنګه
نګره هر نه ساکب خبرې
مهرباني وکړئ ساکب صاحب لوب وګوري که څنګه د کرکټ مینوال یاستې که څنګه
سلام علیکم نو او لوب او بس لوب لږه راغنو دا میسنګ ډېر کار خراب کړل د ډېر شوره
بالو نه ډېر مس کړل
نو کنه ډېر
او لملګرو سره ناستې لوب وګوره ک څنګه یوازې ک څنګه
نه یو مرګر را سره
ها 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 بس مننه چې زنګ مراو کوم بل خاص نظر نه لري نو خپل بل اوریدونکو ته به وخت ورکو مهرباني وکړئ تاسو کوم ځای زنګ راوالي او څه نظر لري د نن لوبي پرتباد باندې چې دا دم غړې روانه د افغانستان یو سلاته منډی کړی دی. البته زبدا سکور بر تر ریفریش کم یا تازه بکم چې د افغانستان منډی یو سل نه شوی دی. شپږم لوبغاړی هم اوټ شوی دی. البته عظمت الله مرزای اوټ شوی دی خو عثمان غنی په کریز باندې ولاړ دی. تر دې ورسته راشد خان راځي. مهرباني وکړئ څه نظر لرئ تاسو؟
من دا ولایت دا کده کې دوله ثانیه سره دا فاطمه کیما نو خپل دا غنلارو چې دا راډیو دا لري ته اورو دا چې مثال دوه نه منډې جوړ کړیا دوه دا غنې کې جاره وي سلام بل دا غمر نه لري چې مثال یاد ته زم نه لري وګورو یاره دا غد لري وګورو.
سید څه هیڅ لري چې دا د افغانستان ټیم په استرالیا کې په نړیوال جام کې لوبيږي؟
دغه خدای څنګه دغه دغه سنجلري دغه لونه هدف نیت ورته کالای.
صحیح مننه کوم. ژوندې اوسې د لکجکی زنګ راوالیو ککمبل اوریدونکو لرو اخري هغه ته بوار ورکو کنه بیا براشو بیرته لوبیتا. البته افغانستان دمګړې اتلسم اورم تقریبا لوبولې دی. د افغانستان شپږ لوبغاړي اوټ شوی دی. همدا اوس یو بل لوبغاړی هم اوټ شوی دی. نو د افغانستان منډې یو سلو نه شولي لوبغاړي لاسه ورکړي په د اتلسم اوور په آخري بال کې هم لوبغاړی اوټ شو لکه څنګه چې ښکاري. نو د افغانستان منډې یو سلو نه دي. ځلان صاحب په څال کې د مسابقه
په شلوریزه لوبو کې مهم دی چې مثلا شپږ بال دي شپږو بالو نه څومره ګټه اخستې شي. نو زه فکر کوم کچیر تمنګا وکول شو تر شپیتو یو سل شپیتو پر منډي وکو
اوس خو نه ممکنه نه ښکاري ځکه چې دولس بالا پاتې دي او درې لوبغاړي پاتې دي. فکر کوي یو سل شپیتو کولای شو ځکه چې اوس یو سل نه ویشتاغه ماکسیمم چې دوی وکي هم دومره کولای شي.
وو مثلا دغه دا مچ مخکې ویل چې سلیکشن کې چې ځنې داسې دغه دی نکات کې چې سړی په اعتراض وکي نو ما نه غوښتل چې زه هغه نوم واخلم خو اوس به چې هغه وسوځېده نو اوس به زه یعنی دا لرونډرانو لکه مثلا موږ ولې ګلبدین نایب کېنولی لکه زمونږ ټیم کې ولې هغه نشته لکه دغه پوښتنه باید موږ جواب کو چې ولې هغه پکې نشته. ضرورت محسوسیږي دا هغه چې په ځای چې څوک لوبيږي لکه هغه څه وکړه.
صحیح یعنی د اوسنی ټیم جوړښت د تاسو په نظر باندې ډیر برابر نه دی خصوصا دغه چې بالونه
ډیر لوندرانو په برخه کې موږ مشکل لرو. دا د اوس خو په ولسم او تلسم او شپړسم ورکه عموما د شلوریز کرکټ لوب ال راوندران ته پاتې کیږي.
بالکل ورسته حال دا چې د افغانستان د ټیم اتم لوبغاړی هم اوس وزید اله یو سل لس منډی کړی دی او د افغانستان ټیم ته لس بالا پاتې دي. نو به کتل شي چې په دې لسو ورستیو بالونو باندې افغان لوبغاړي څه کوي. دمګړې عثمان غنی ولاړ دی ترڅنګ فرید احمد او فضل حق فاروقي. البته فرید احمد په کریس کې ده. نو او به کتل شي چې افغان لوبغاړي څه کوي. خو د افغانستان دغه درې وکټې سر په سر اوس وزیدې. سامکارن وکولی شول چې عظمت الله موټ کی تر هغه وروسته راشد خان یې موټ کړ او بیا کریس ووکس راغی مجیب هم اوټ کړ. البته مجیب په صفر باندې اوټ شو تر هغه وروسته راشد خان هم په صفر اوټ شو او بیا عظمت الله مرزای شپږ اته منډې کړې وې چې هغه هم اوس وزید. نو د لوبې وروستی حال هم دا دی یوازې نه بالا پاتې دي چې د افغانستان بیټنګ پای ته ورسیږي. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ د بیټنګ ټارګټ به شاوخوا یو سلو اووش ته ورسیږي. ځلان صاحب لنډ کړه ته وایي د افغانستان او انګلستان پخوانیو دوو لوبو ته په کتو چې یو په 2012 کې وشو بل په 2014 کې افغانستان به وکولی شي چې دا دغه ټیټ ټارګټ نه هغه وکړي دفاع وکړي که څنګه؟
لبدا بخت نن زه چې دغه پیچ ګورم فکر کوم تیزو بالران ته ډیر سخت مساعد دی او زمونږ د قوت زمونږ د ټیم د قوت نقطه چې دا زمونږ سپین بالران دي. نو دغه یو ویرشتا خو کچیرته په لومړی دوا درې اورونو کې فضل فاروقی خپل د سوینګ اوټ سوینګ ان سوینګ د دې نه استفاده وکي په یعنی د رنزونه دومره مهم نه دي چې مثلا څو کېږي اصل ویش ډیر اسانه ټارګټ دی مهمه دا چې به دفاع څنګه وکاو نو فضل فاروقی کې کمال شته هغه کول اول دوا ورونه درې کچیر تخوش ول
مالی زلان سه مننه کوم بیا په دری پروگرام کې به بیا خپل تفسیر ته دوام ورک البته اوس دی اوس لپاره د موږ د پروگرام وخت پوره شو دری پروگرام په پیلېږي تر غوړ سبب بیا موږ تاسو سره پات شو مننه اوریدونکو چې تاسو د ازادي رادیو د لوبو میدان دغه ځنګړی پروگرام چې کرکټ نړیوال جام ته ځنګړی او کته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سکور تر دې دمه 112 شوې دي اته لوبغاړي له لاس ورکړي دمګړې په کریز باندې عثمان غنی او فرید احمد ولاړ دي